یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 19 ده، چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 10 سره برابره ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځ سره برابره ده، او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونامه په یوه ټویټ کې ویلي دي، دا هغه مهم سند دی چې اساسي بشري حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشری حقونو نړیواله ورځ د بشری حقونو د نړیوالې اعلامیې له 15 کلیزې سره برابره ده. ملګری ملتونه پر افغانستان له واکمنو طالبانو بشری حقونو ته په درناوي په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو تر څنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه ډېر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونه ته له خنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلی چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي، سو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي، او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیزونو سرغړونه نه ده. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همداراز په بشري چارو کې کیلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د پښتو نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله د پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. د قمرګل کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي له اوه کلنۍ هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 سلګونه سندرې ویلي چې د هېواد د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې ثبت دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته او له هغه وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. سپینې مڼۍ پر روسیه تور لګولی چې ایران ته د حد هوایی مدافع سیستمونه، هلیکوپټرې او د جنگی جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته کړې. دا د روسیې او ایران ترمنځ د ژورې همکارۍ یو برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته د پیلوټه یا ډرون الوتکې ورکړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ښارونو په هوایي بریدونو کې له دغو الوتکو کار اخیستی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېسارې کچه پوځي او تخنیکي ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 12:30 بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل. د ازادۍ راډیو د دې سهران غرمنی خبری مجله په دوام کې راپورونه خبرو. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په راپورونو کې به په دې مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو جزئیات درکړو. په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت یو مرکه هم لرو.
په افغانستان کې د 15 را په دې خوا بشر حقونه علني نقص کېږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی.
د میرمن قمرګلې د وفات په اړه هم یو راپور لرو.
سنگر کے سجدہ دل لیلا
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پختې د پروسس یوې فابریکې بیا په فعالیت پیل کړی خو د برېښنا ستونزه لري.
چیرې برکې موږ دلته تقریبا 50 ټنه مالوچ تولیدولی شو. که چیرې برق نه موږ دلته 8 ساعته کار کوو. په جنریټر ما زما خپل کارګر اخته کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ترکیه له اوکراین او روسیې سره خبرې کوي څو د اوکراین د غلې صادرات یو ځل بیا پیل شي. په دوهمه نیمایي کې به د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام واوري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. نن لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکم بند کړي. ولکر ترک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیوالې اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده. ترک په عام محضر کې د درو وهلو د بندیدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبې په ورځ په فراه ولایت کې د خپلو مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي ماموریت وایي په دې هیواد کې د بشري حقونو اوسنی ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یو نامانند د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي اوسمهال د افغانانو بنسټیز بشري حقونه او ازادي خرابه شوې او اوسني واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. یو نامه زیاته کړې طالبانو د لاریون کوونکو د ځپلو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو له لارې په داسې ډول چې خبریالان لاریون کوونکي او مدني فعالان یې نیولي او داسې محدودیتونه یې وضع کړي چې عام خلک او رسنۍ یې اغېزمنې کړي د خپل ځان پر وړاندې مخالفتونه محدود کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي سازوالۍ همدا ډول له محاکمې پرته د وژنو شکنجي او ناوړه چلند قضیو ته هم اشاره کړې او زیاتوي دوی د واکمنو چارواکو لخوا په خپل سر نیونې او توقیفونه هم مستند کړي دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د یوناما د مشر روزا اوتان بایواله قوله پر طالبانو غږ شوی چې د افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو محدودیت پای ته ورسوي. یوناما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې ته چې افغانستان څلور او یا کال وړاندې مثبت رایه ورکړي غاړه کیږدي او د انساني کرامت او بشري حقونو لاړخه اوسنی ناورین ته د پای ټکی کیږدي. یوناما داسې مال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لخوا په پراخې سرغړونې تورن دی. له طالبانو مو د یوناما د غوښتنو او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه وپوښتل خو وایاندې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې ټولو افغانانو ته په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، نجونې او ښځې له کار کولو، سیاسي او ټولنیز فعالیت راګرځولي او تر خواهی د هغوی په سفر محدودیت لګولی، مخ پټولې اجباري کړي، سرپټو لوبغالو، تفریحي پارکونو او خالي حمامونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. هغه بندیزونه چې د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته اشاره کوي او وایي د بشري حقونو نړیواله ورځ داسې مهال راځي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو سرغړونې دوام لري. د سازمان نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي باید ولیدل شي چې په دوامداره توګه د دې سرغړونو دوام خلک څنګه له کړاوونو سره مخ کړي دي. هاخوا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل پیغام کې ویلي نړۍ د بشري حقونو پر وړاندې له بیساري او متقابلو ننګونو سره مخ ده.
لوږه او بېوزلي مخ په ډېرېدو ده. د سلګونو میلیونو خلکو اقتصادي او ټولنیز حقونه له خطر سره مخ شوي دي. مدني فضا د تنګېدو په حال کې ده. د رسنیو ازادي او د خبریالانو خوندیتوب تقریبا د نړۍ په هر برخه کې له خطرناک رکود سره مخامخ دی. پر بنسټونو باور له منځه تللی. په ځانګړې توګه د ځوانانو ترمنځ کورونا وبا د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او نژاد پالنه د زغم نشتوالی او تبعیض په پراخه کچه ډېر شوی دی.
انټونیو ګوتریش پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې دې ستونزمن وخت کې د ټولو بشري، مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو ته خپله ژمنتیا بیا تازه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د ټولو انسانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی او د هغو تر څنګ د درېدو ډاډ ورکړی چې انساني حقونه یې تر پښو لاندې کېږي.
و موریدل چې نن د دسمبر 10مه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. خو په افغانستان کې کومه مسله څومره خوندي ده؟ امید زهیرمل په کاناډا کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ښځو د حقونو له فعال شینکی کړوخیل سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې اوس مهال بشري حقونه څومره خوندي دي.
زما په اند باندې په افغانستان کې د 1500 میاشتو را په دې خوا بشر حقونه په یو نوم په بل نوم باندې علني نقص کېږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. متاسفانه دغه ټول د بشر د حقونو نقص د اسلام او د شریعت په نوم باندې کېږي. ولس خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د ولس حقونو ته هېڅ نوی درناوی نشته او دا واقعا د اندېښنې وړ دی.
طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته حقونه ورکړي دي. یقینا همداسې ده.
متاسفانه دوی نه پوهېږم چې د کوم شریعت نه خبرې کوي. دوی باید هر څه چې باید دوی په لیکل بڼه باندې ولري تر څو پورې ولس پوسی سي په کوم شریعت کې د بشر حقونه په څه رقم تعریف شوي. ځکه چې دوی د هر شخص سره دوی په خپل زړه او په خپله خوښه باندې بشریت تعریفوي او پلي کوي. نو متاسفانه کومه ادعا چې دوی کوي دا درسته نه ده. په افغانستان کې د افغانستان میرمنې له هر نوع انساني او اسلامي او شرعي حق څخه محرومې دي او متاسفانه په نوم د شریعت او د شریعت عنوان لاندې دوی محرومه کړي دي. تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، د ګرځېدلو حق نه لري، د خبرو حق نه لري، د وړاندې د اعتراضاتو حق نه لري، د حرکت جوړولو حق نه لري او همدارنګه نارینه. زه فکر نه کوم چې دا واقعي هغه شریعت چې موږ ورڅخه تعریف لرو.
تاسو د افغانستان د پارلمان غړي هم پاتې شوي یاستئ. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مخکینی حکومت د بشري حقونو د تامین په برخه کې بیلابیل کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي او مجبور دی چې ورته احترام کوي. که چیرته هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه یې د بشري حقونو د تامین په برخه کې لري ونه منل شي، افغانستان د منځوي کېدو د کمې درجې په لور روان دی.
متاسفانه طالبان هیڅ شتم درناوی نه لري. هغه کوم قوانین هم جوړ شوي وو چې د هغوی اولینه منبع همدغه اسلام او شریعت و، هغه هم نن ټول لغوه کړي او تاسو لیدلی چې هر وزیر وایي چې دا ظالمانه او د غیر اسلامي قوانین. زه نه پوهېږم چې دا دوی عادلانه قوانین کوم قوانین دي. هیڅ دوی په لیکله بڼه نه لري، هیڅ قانون ساز معلوم نه ده، هیڅ مرجع معلومه نه ده، هیڅ میکانیزم معلومه نه ده. همدې لپاره د اندېښنې وړ ده. تاسو وکړه چې ابر روز یو څو یو تن قصاص او احکام دغه د قصاص ټول هغه شرایط چې باید وایي هغه دوی واقعا مراد کړي دي. آیا ضرور ده چې په مزار عام کې یو افغانان څومره له یو بد حالت نه تیریږي، نور رواني کې په زر نور تکلیفو باندې اخته کې او بسته کابینه او رواني دي د انسان وژنو، هغه پسغه تماشا لري چې باید ولس پر اټوس یو یو نفر څنګه په عذاب کېږي، په تکلیف کېږي، په څه رقم وژل کېږي؟
په ټوله کې د طالبانو یو غوښتنه نړیواله ټولنې دام ده چې دوی ته رسمیت ورکړي او اوسنی رژیم یې مشروع اعلان کړي. ترخوا یې بیا داسې کړنې کوي چې هغه د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د بشري حقونو د لاسلیک شویو کنوانسیونونو سره په ټکر کې دي. دا تناقضات کولی شي طالبان یوې پایلې ته ورسي او د افغانانو په ګټه واوسي.
څه فکر کوم چې طالبان فکر کوي چې دوی هر څومره افراطي عمل وکړي په دې باندې به ولس وډار شي او دوی په مقابل کې دوی له یوچیش نه څه ډېره ویره لري د ولس قیام دی او یا د ولس راپاڅېدل دوی په وړاندې دوی په خلاف باندې. نو په دې خاطر دوی دا رقم علني تشدد نه کار اخلي تر څو پورې یو ویره د خلکو په منځ کې پیدا شي او جرأت ونه کړي. او دوم داسې فکر کوم چې په هر استخباراتي کړي ته دوی ته دا مشوره ورکړي چې تاسو دا رقم افراطي شکل باندې برخورد وکړي، دنیا به دې ته مجبوره سي چې نو تاسو سره د یو معاملې فیصله یو سر ونیسي تاسو ترمنځ او تاسو په رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم چې خپل ولس په دا رقم یارول یا زورول یا تنگول د هیڅ معقوله لار نه ده. نو د یو ښه منل شوی حکومتداری ده. نو دوی باید خلکو خدمت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیره د ښځو د حقونو فعاله شینکی کړوخیل و چې له ازادۍ راډیو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې کولې.
جوان
تریکا پولیس او یو شمیری
تا کارو فلسطینه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
ل آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هیواد نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل پرون وفات شوه. د قمرګلې د کورنۍ غړو د هغې مړینه تایید کړې او ویلي دي چې پرون یې د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. قمر ګلې وکلنې نه هنر ته مخه کړې وه. نوریاس نوری د قمر ګلې د هنري سفر سوابق ته کتنه کړې.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمر ګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمر ګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي آواز لرونکې میرمن قمر ګل د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د خیوې ولسوالۍ په شګې کلي کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په اووه کلنۍ یې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمر ګل ډېر ژر له خپل کلي ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري آسمان د ستورو په ډله کې د یوه طلایي ستوري په شان وځلېده. په ما مینه سترګې د سرې دي، نن دې ډېر ژړلې دي نه. دا د میرمن قمر ګلې لومړنۍ سندره وه چې د راډیو افغانستان د څپو له لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمر ګلې په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډېر مډالونه او جایزې ترلاسه کړې دي. د میرمن قمر ګلې دا سندره هم هغه وخت چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو د خلکو په زړونو کې ډېره کېناسته. د میرمن قمر ګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبل لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمر ګل د موسیقۍ د هنر په شاوخوا پنځو لسیزو مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمر ګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند ثمرې درې لوڼې او درې زامن دي.
قمرګلې هنري ژوند ته کتنه وه چې د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې مو واورېده.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هڅې روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له لارې خنډونه لري شي. د ترکیې ولسمشر په دې اړه سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې کوي. اوکراین وایي له مخکېنۍ موافقې سره سره په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو په کافي اندازه غله نشي صادرولی. په دې بندرونو کې له یوې میاشتې راهیسې په غلو بار بیړنۍ وبخې په غلو بار بیړۍ منتظرې ولاړې دي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه وویل د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره سبا یکشنبه د روسیې او اوکراین له مشرانو سره خبرې کوي. په دې اړه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب موافقه شوې وه او وروسته له دې چې په نومبر کې موده پوره شوه د نورو څلورو میاشتو لپاره تمدید شوه. اوکراین او روسیه په بیلابیلو دلایلو د دې موافقې د بشپړ نه اجرا کېدو له کبله شکایتونه کړي دي. د موافقې له مخې د اوکراین پر غلو بار بیړۍ به په تور سمندرګي کې له ټاکل شویو خوندي لارو تیریږي او د استانبول په بندر کې به د نړیوالو څارونکو له لوري پلټل کیږي. په استانبول کې پر دغه پروګرام د څارنې مرکز د پنجشنبې په ورځ وویل تر اوسه پورې د اوکراین نږدې 14 میلیون تنه غلا او خوراکي مواد له دې لارې صادر شوي، خو دا هم تاییدوي چې د موافقې په تطبیق کې د ځنډ د پیښېدو له کبله هومره غله نه ده صادره شوې چې دوی غوښتل. د دغه مرکز په وینا اوس د استانبول په بندر کې 4 اتیا بیړۍ منتظرې دي او ځینې خو له یوې میاشتې راهیسې انتظار ولاړې دي. د اوکراین خبری آژانسونو هم د خپل هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په قول ویلي چې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د روسیې د ځنډ له کبله حاضر دمه اوکراین یوازې د هغه څه چې په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه صادرولی شي نیمایي صادروي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي له یوې نارویژۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین جګړه به له کنټروله ووزي او هغه به د ناټو او روسیې ترمنځ پر یوې جګړې واوړي. یان ستولتنبرګ هم همداراز وویل امکان شته چې د اوکراین جنگ د روسیه او ناټو ترمنځ پر یوې بشپړې جګړې بدل شي، خو دوی هر ورځ هڅه کوي چې داسې ونه شي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندهار کې د پختې د پروسس یوې فابریکې په فعالیت پیل وکړ، خو مسؤلان او کارکونکي د برېښنا له کمښت نه شکایت کوي. پر دې فابریکه شاوخوا 55 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې په 8 ساعتونو کې به 2 ټنه پنبه پروسس کوي. په عین حال کې د کندهار د صنعت او معدنو خونه وایي که منظمه برېښنا ولري د تولیداتو کچه به لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په کندهار کې له 2500 فابریکو څخه 130 د برېښنا او نورو ستونزو له کبله تړلي دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې پر دې نوې فابریکه 55 میلیونه افغانۍ لګښت ښاغلی چې په 8 ساعته کې 2 ټنه پنبه پروسس کوي او 12 ټنه مالوچ، 12 ټنه غوړي، 6 ټنه کنجاره او 2.5 ټنه صابون تولیدوي. د دې فابریکې مسؤل اجی حبیب الله وایي په دې کارخونه کې 45 کسانو ته په مستقیم او 90 کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار کولو زمینه برابره شوې.
تقریبا 45 کسو پورې زموږ سره شاوخوا کې کار کوي او تقریبا 90 کس غیر مستقل کار خلک زموږ سره کار کوي او ورته مجبور دي. نو بیا مو جنریټر ته دغه کړی دي. جنریټر مصرف ډېر دي، برخو نشته. تقریبا په ګډه ورځ کې 8 ساعته یا 9 ساعته برق راځي. هغه پر اساس شاوخوا ډېره زیاته ده، نو ورته مجبور وو چې مثلا د وطن دي چې اقتصاد مو برابر سی او تقریبا دا خبر موږ خلک پر کار ووجه صنعت مو پالس او خلک پر کار ووجه. نو په دا هم بس زه ورته شکی او دا فابریکه مو انشاءالله پاله کړې ده.
د دې فابریکې دوه کارکونکي بشیر احمد او شاه محمد وایي خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابرېږي، خو که د طالبانو حکومت فابریکه لرونکو ته اسانتیاوې زیاتې کړي نو نور پانګوال به هم په فابریکو جوړولو سرمایه گذاري وکړي.
چیرې برکه موږ دلته تقریبا 50 ټنه مالوچ دولت کولای شو. که چیرې برک نه موږ دلته 8 ساعته کار کوو په جنریټر ماز مخبل کارګر اخته کړي نو تقریبا 2 ټنه 10 ټنه موږ کار کوو دولت. او که چیرې برک تقریبا 10 ټنه پورې موږ دلته کار کولای شو دولت.
دا د نادار په بچ د لمن سره ځدل ته بیا درده ماشينانو چې وځي د جسه فندانه وځي د فندانه سره بیا غوړي وځي او کنجاره جن جوړیږي دا غسه بیا د صابون جن جوړیږي. ډیر خوشاله په خپل وطن کې خپل کار کوچ مشته د کار زمينه برابر چې خپل وطن کې خوري راستړي خوشحالي. دا یو مشکل دی چې دا برق نسخه د پارک صنعتي چې برق جوړ شي ارسلي خوشحالي په خپل وطن کې خپل کار وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د پمبدانی فابریکه لرونکو اړ دي چې د فابریکو د فعال ساتلو لپاره د شخصي جنراتورونو په مټ برېښنا برابر کړي. په کندهار کې دا مهال د پمبدانی د پروسس وسلويش فابریکې فعالیت لري چې دغه ولایت د صنعت او معدن خونی د مرستيال اجی ار محمد په وینا کې منظمه برېښنا ورکړل سي په ورځني ډول به د تولیداتو کچه 6000 ټنو تل وړ کړي.
پمبدانی وایي فابریکې او ویش فابریکې سره وست تقریبا 1500 کسان چې دی چالان یې په 2 ساعت کې د دې سره کار کوي. تقریبا 1500 ټنه دی د ورځې د وړو زرګات لري او 6000 ټنه موږ تقریبا مالوچ لرو د ورځې چې وینه د 2 ساعته کارخانه وچلې شي برق او د برق نشتون له امله د زموږ زغه بيخي په صدره مې څه ولاړ دي چې هغه جنریټران چې دي نو جنریټر برق په فابریکه د پاره هیڅ کار نه کوي. دا موږ فقط دغه د پاره دي چې خپل لاس بچو تقریبا 1500 ټنه بالا اوس کار نس کېدلې په دا وسالات کې.
په کندهار کې دا مهال 250 فابریکې سته چې یوازې 140 فابریکې فعالیت لري او نوري د برېښنا او یو شمیر نور ستوندو له کبله تړلې دي.
له کندهار راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې اسمت څاروان چمتو کړي.
طالبانو د افغانانو اقتصاد ویجاړ کړ. دا د ډیپلوماټ مجلې د لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی لکه چې طالبان د 2020 په اگست کې وخت ورسیدل د افغانستان اقتصاد چټک ولوید. دا د یو کال وروسته په سلو کې نیوی افغانان په سخته د کور خرڅ برابرول شي او شاوخوا شپږ اتیا سلنه د خوراک په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دې لیکنې چې ماری کلیر ایوانز لیکلی په دوام کې لولو، کله چې تیر کال طالبان وخت رسیدل د افغانستان اقتصاد خوند نه لرله، خو د دوی له وخت رسیدو سره نور هم خراب شو. د غالب د معلوماتو له مخې د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته افغانان د کور د خرڅ د برابرولو لپاره تر پخوا لا ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او د خوړو او سرپناه د موندلو لپاره یې ژوند له کړاوونو ډک شوی دی. غالب په وروستیو کې د افغانستان په اړه د خپلې سروې مفصل معلومات خپاره کړل. ایرو ایژیا ریویو خپرونې هم په افغانستان کې پر بشري ناورین لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د ولسمشر بایدن حکومت د انتقاد ګوتنی ول شوی چې په دې خاطر چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو پراخ بنسټ حکومت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، د هغوی خلاف په اقدام کې له کابل سره مرستې ودرولې، بانکي بندیزونه یې ورباندې ولګول او د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې. د دې خپرونې پر اساس له بهره پر افغانستان د مرستو بندیدا سبب شوی چې د افغانستان اقتصاد سقوط ته نږدې شي. ایرو ایژیا ریویو په افغانستان کې د خوړو نمسؤلیت د جدي اندېښنې وړ بولي او وایي چې افغانان د روغتیا، کارموندنې او سرپناه په برخو کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. خپرونه د ملګرو ملتو اټکل ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان د وګړو په درو کې دوه برخې یا تر 28 میلیونه ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیو هیمنیټیرین خبرونه هم د افغانستان پر بشري وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دا خبرونه د سخت ژمی را رسیدو او د افغانانو د کړاوونو زیاتېدو ته په اشاره د یو شمېر افغانانو خبرې راخېستې چې خپل تشویشونه ورسره شریک کړي دي. بیلابیلو افغانانو د خبرونه ته ویلي چې سژنې ژمی به تر بل هر وخت سخت وي ځکه چې اقتصادي وضعیت خراب شوی، لې وی خو کافي خواړه نه لري او له بلې خوا د تودولو وسایل. خبرونه د هغو افغانانو خبرې هم خبرې کړي چې کاروبار لري خو هغوی هم شکایت لري چې له دیش تر 40 سال د پوره عاید کم شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. بعد السلام مود نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا ته ناجنګ رسول دی. موږ په سری کلا کې ډیر د اوبو د دغه د خوا څخه ډیر منطقه وچه ده. نو خپله خونه کښ لرم، ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د مسیح د خوا ته کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم جلالي حاجي کارټون اورېدونکو ته. نیکیر احترامات مخکې خو به ښه وم ازادي راډیو به کابل کښې دفتر وم په خزانه کښې مس باندې ټلیفون ورته کوو رسېدای شوه چې د امریکایانو له تګه وروسته مدني مصرف هم لوړ شو چې امریکا ته هلته په کوجه کښې خبرې ورته کوو مصرف هم لوړېږي. اوس دا څه وخت کېږي چې پنم بند شو. السلام
بله. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام. د هلمند له ولایت خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره، دغه زموږ کلی دی، دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمی کښې دغه زورواز امیران نه رړېږي چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی، خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅوي، څوک پټاټې خرڅوي، څوک ورور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غلشبین چې دي ښه تعمیران یې جوړ کړي په ولاکه تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک 15 کوډلې لري، د دغو د اوس په دغه ژمی کښې دوه وتاکه یو لري، چېرې ولاړ شي؟ خو د دغه مشرانو طالبانو د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دغه ژمی کښې خو نو خلک مه درې بدره کوي. د خدای روی دي تاسو خو په هره لاره پوه شنه چې تاسې هم داسې ظلم د دې ترده خونه بلدوزر را کش کده شبیه واگر ده ترلانجک ده از ما خبره ده ده مشهران و تیور سوی و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د خپرونې په دوام کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو خو د شپې په مکړې خبرونو ته نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیې درناوی وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي دا هغه مهم سند دی چې اساسي بشري حقوقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقوقو نړیواله ورځ د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیې له 15 اویایمې کلیزې سره برابر ده. ملګري ملتونو پر افغانستان پر واکمنو طالبانو بشری حقونو ته په درنوي په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې شپږ میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه ډیر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته لخند پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلی چې د بس پنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدماتو ته اجازه ورکول کیږي څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي او د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیزونو سرغړونه نه ده. د پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارس په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوند سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د پښتو نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له امله پرون د کاناډا د تورانتو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګل کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي له اووه کلنۍ نه یې هنر ته مخه کړې وه، څه باندې 15 لسیزې سلګونه سندرې وویلې چې د هیواد د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ثبت دي. میرمن قمرګله د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته او له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. سپینې مڼۍ پر روسیې تور لګولی چې ایران ته یې د هوایي مدافعي سیستمونه، هلیکوپټرې او د جنگي جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته ورکړې. دا د روسیې او ایران ترمنځ د ژورې همکارۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته بی پیلوټه یا ډرون الوتکې ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ښارونو په هوایي حملو کې له دغو الوتکو کار اخیستی. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند جان کربی پرون د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېساره کچه پوځي او تخنیکي ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیمه پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 هکتارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس 8 کارخونې له منځه وړل شوې دي.
په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډېره ده، یعنی زموږ یو جریب انجه تر 10 جریب تاریاکو اضافه حاصل وکړي.
دا چې د کوکنارو او انجی د کښت او د دې دواړو بوټو د مالی ګټو ترمنځ څومره توپیر دی په دې اړه مو د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینیر محمد یاسین رحمانی سره مرکه کړي.
انجی چې دا تر کوکنارو ډیر عاید لري، خو انجی چې دا د هغه برعکس مر امراض ډیر نه کوي، ډیر ابیاریت ضرورت نه لري.
د د احمد نوید په نوم یو معتاد وای چې خلک زما ماشوم زوی ته زما د نشوله عمله پیغورونه ورکوي.
اوله کې چارس په موږ وویل، بیا وروره جانه تریاکي ور موږ ویلې راځه، خو څو خو بیا په زور در باندې نه وي، دا ور د استعمال که خو بیا خو نه کوي، په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
یاسین خانه په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلی؟
ولې ما څه بد در رسولی دي چې داسې راته په غوسه یې؟
بدلا تور وي که سپین، ټول وطن دې وران کړ.
یاسین خانه دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم، وطن مې څنګه وران کړو؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په وروستیو دوو میاشتو کې تر سلو هکټارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو د نشه یي موادو جوړولو تر 150 ډېرې کارخانې هم ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په تودو یا ګرمسیرو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی، د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه هکټاره ځمکې د نشه یي بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي او نشه یي بوټو د اړولو لپاره د دوی هڅې دوام لري.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس 38 کارخونې له منځه وړل شوې دي. 128 ټنه بیلابیل ډولونه مخدره توکي ترلاسه شوي دي. 126 هکټاره ځمکه د ټول هیواد په کچه د مخدره توکو له کښته پاکه شوې ده او 840 تنه تورن او شکمن کسان د ټول هیواد په کچه د دې پیښو په تړاو نیول شوي دي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي بوټو د اړولو خبره کوي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې لمین سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یوناما په اعلامیه کې راغلی چې اوس هم د نړۍ 85% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. دا اداره د بزګرانو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ یو بزګر حبیب الرحمن وایي چې د سکل د طالبانو د حکومت په غوښتنه په خپله ځمکه کوکنار ونه کرل، خو د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
اوس خو مونږ د غنم کرلې دي، نور شان باندې تریاک باندې تریاک نه کرو، صدام غنم کرلې دي یا د تریاکو بدیل کې مونږ نور څه نه دي کړلې. موږ د دولت صدا غواړو تریاکو بدیل کې موږ داس تخم راکې چې د تریاکو په یواز موږ د غونه ګټه وکړي. یواز د غنم موږ د کورنۍ بسنه نه څه کولای، نه موږ د کورنۍ خوراکي توکي پر کولای. دا مازه دی یوې میاشتې بسنه نه خدای ستاسو مومینې.
د روزګان ولایت بزګر احسان الله بیا وایي وچکالي د دې سبب شوی چې دوی د کوکنارو پر ځای بل شی نشي کرلی.
ولا د ازمه د فار خو ډېر ښه کار دی چې مقصد د تریاکو بدل کې بل تخم یې را کړی وای. یو تریاک باندې ساده یوازې غنم دي، غنم خو دونه ګټم چندان نه کې. خیر د حکومت سره هم دغه خواهش دی چې تریاک بدل کې بل شی را کړي، مقصد یو بل تخم را کړي. داسې تخم را کړي چې زموږ لپاره ګټه وکړي، موږ دغه څخه کار واخلو، هغه په بازار کې بېرته وپلورو، خرڅه کړو نه.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د تریاکو د تولید د دوام په اړه اندېښنه ښیي چې د دې سازمان د هغې سروې پر بنسټ چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپره شوه، په افغانستان کې د تریاکو عواید په تیرو څو کالو کې 400 میلیونه ډالر اټکل کېدل، خو په روان میلادي کال کې دا عواید تر 1 میلیارد ډالرو ډېر ښودل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 هکټارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
دا زهرو کاربن با دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان کې بزګرانو په دې وروستیو کې د کوکنارو پر ځای د انجی کښت مخه کړې ده. بزګران وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی ګټه ډیره او د دې ترڅنګ یې پالنه او روزنه هم اسانه ده. انجی یو بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي او په نړیوال بازار کې 1 کیلو 25 زره افغانۍ ده. د روزګان ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت ډیری سیمې د انج د کښت لپاره مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې ډیر بزګران له دې کښت سره بلد سوي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې په 15 کیلومتری سیمه کې هغه ځمکه چې پخوا به کوکنار پکښې کې کرل کېدل، خو اوس بزګر په دغه ځمکو کې د انجې په کښت بوخت دی. میرزا ولی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د مهرآباد سیمې اوسیدونکي دي. د پخوا په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو لا څو کلونو راهیسې د انجې کرکیلې ته مخه کړې ده. میرزا ولی چې اوس مهال په خپله 50 جریبه ځمکه یې انجې کرلې، دی وایي چې د انجې کښت د کوکنارو په پرتله اسانه او لګښت یې کم دی.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډېره ده، یعنې زموږ یو جریب انجا تر لس جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي، ځکه چې یو کیلو په 25,000 افغانۍ شي. زموږ یو جریب ځکه 200 کیلو انجې کوي، بار یو جریب ځکه 50,000 افغانۍ جوړي. یعنې دا 50,000 افغانۍ داسې نه دي چې دا د سر بجې، دا مهنه پیسې.
محمد نبی هم په خپله 40 جریبه ځمکه کې انجې کرلې او اوس یې په پالنه او روزنه بوخت دی. دی وایي چې په روزګان کې ډېرې شاړې ځمکې پرتې دي، ځکه چې نور کښتونه د برمې، اوبو او سري لګښت نه پوره کوي. دی بزګرانو ته وړاندیز کوي چې دغه ځمکې دې په اجاره واخلي او انجې دې پکښې کې وکري، ځکه چې انجې هم کورنۍ او هم بهرنۍ بازار لري.
دا باید هر څوک وکړي. زما خپله دا توصیه ده، زه هم که څوک مځکه نه لري د یو بچا سره چې په شراکت مځکه وکړي، زه خلکو ته دا توصیه کوم که چېرې مځکه نه لري پر بامې وکړي، هېڅکله دا تاوان نه کوي. هم به د خپل ځان اقتصاد جوړ کړي، هم به دا ستړی ملت راپور سي، هم به د ملک اقتصاد برابر.
اورزګان د افغانستان له هغه 22 ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار پکښې کې کرل کېږي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د رسنۍ د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې بزګر دې ته وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای انجې وکړي.
دا کرنه د تخم او نهال د طریقه کېږي. تخم یې درې کاله په مځکه کې، څلورم کال حاصل ته رسېږي، او ټاټوکه یې د دوه کاله په مځکه کې پاتېږي، درېیم کال حاصل ته رسېږي. بیا په ټاټوکو کې یو کلنې او دوه کلنې ټاټوکې شته، او تخمو کې هم فرق شته. تقریبا شپږ نوي تخمونه اوس افغانستان کې ډېر مرواج دي، چې هغه کې تر ټولو حاله درجه سپینه تاجکۍ کنجې ده، چې د هغه شیده په ملي او نړیوال بازارو کې ډېر قیمتي.
بزګران د طالبانو له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو سره دې د هغوی زراعتي محصولات ته کورنۍ او بهرنۍ بازار هم پیدا کړي. انجې یو ډول طبي بوټی دی چې د درملو، عطرو او صابون په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. که څه هم په روان کال کې تر اوسه د طبي بوټو د صادراتو په اړه نوي شمېرې نه دي خپرې سوي، خو په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د ټولو صادراتو 25% طبي بوټي وه. په 2020 میلادي کال کې له افغانستان څخه 40,000 ټنه انجې صادره سوې وه چې ګټه یې 45 میلیونه ډالره کېده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجې کښت مخه کړې ده. دا چې اوس ځینو بزګرو د انجې کښت مخه کړې ده، په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړې او پوښتنه یې ځینې کړې چې د کوکنارو او انجې د کښت او د دواړو بوټو د مالي ګټې تر خپل منځ څومره توپیر دی. انجینر رحماني لومړی د انجې د کښت په اړه عمومي معلومات راکوي.
انجې چې ده، د انجې کرل په هم للمي شکل کرل کېږي او هم په کرنیزو مځکو کې د کښت وړتیا لري په اوس فعلاً وختو کښې. او نوی چې دی عموما کې دوی په دوه نو باندې ویشل کېږي، چې یو چې د سپینې شیلې تولید سپینه شیره کوي او بل چې د سره شیره کوي. د انجې د کرلو لپاره هم د سړو مځکو لپاره دا برابر ده، هم د یخو مځکو دپاره. هغه مځکې هغه صحیح چې هغه واورې لري، بارانونه لري او یخنۍ یې ډېره وي، موږ کولی شو چې په هغو مځکو کې هم دی وکړو، ځکه د دوی مقاومت د منفي 40 درجې څخه شروع کېږي او هغه ساحې چې ګرمې دي، حرارت درجه تقریبا تر 35 درجې پورې کېږي، هم دی کولی شي هلته پرورش وکړي، رشد وکړي او حاصلات ورکړي. د افغانستان په ټولو سیمو کې کولی شو چې د انجې کښت وکړو او هلته اصول ورڅخه واخلو. هغه سیمې چې کوکنار پکښې کرل کېږي، هغه البته ګرمې سیمې دي، په یخو سیمو کې ځکه دی د منځ څخه ځي مقاومت نه لري، خو په ګرمو سیمو کې ډېری وخت کوکنار کرل کېږي یا د شتي مځکې کرل کېږي چې د هغو هوا صحرایي وي. نو په هغو سیمو کې انجه هم مکمل اصول ورکوي، ځکه چې موږ د لیک کرلې دي شاوخوا سیمو کې ټولې پر اصول ولاړې دي. سږکال
د انجه او کوکنارو مالی عاید کراته مقایسه کړي، ځکه د کوکنارو د ډېری بزګرانو پلمه دا ده چې دوی ځکه د نورو بوټو په پرتله د کوکنارو کر خوښوي چې عاید یې ډېر او نور بوټي ورته هغه پیسې نه ګټي چې دوی په کار کې له مصرفوي.
انجه چې دا تر کوکنارو ډېر عاید لري. صحیح ده چې خلک وایي موږ د عاید دپاره کرله، لیکن د هغه مصارف ډېر وه، امراض یې ډېر وه، کاریګر ته ډېره اړتیا وه پر فجرې ځمکه باندې. خو انجه چې ده د هغه برعکس امراض ډېر نه کوي، ډېرې آبیاري ته ضرورت نه لري، او کاریګر ته په یو جیره ځمکه باندې دوه دانې کاریګر ته ضرورت شته. یعنی پر یوه جیره باندې که چیرې موږ 4000 دانې ریشي ولرو، دا تقریبا تر 300 کیلو پورې وصول کې چې په اوسه ډول اوس بازار یو نیم سل ډالر دی. یعنی دغه د پیسو ګټل چې دی، عاید جوړول چې دی، هغه پمڅه کې د ریشو په تعداد پورې اړه لري. هر څومره اندازه باندې چې زموږ بوټ په فجر ځمکه کې ډېر وي، هغومره اصول زموږ ډېر. که چیرې پر هیوا جیرب ځمکه باندې زموږ د بوټو تعداد 8000 دانې وي، دا تقریبا 300 کیلو پورې حصول لري.
ډیری وخت بزګر شکایت کوي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو په محل دوی د حاصلاتو د خرڅلاو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، او کرنیز حاصلات یې کورني او بهرني بازار ته نه رسیږي. د انج په برخه کې بازار موندنه څنګه ده؟ ځکه دا خو تقریبا یو نوی بوټی دی چې بزګر یې په دې کچا کرلو ته مخه کوي.
د انج بازار چې دی ګرم بازار دی، یعنی د کوکنار په پرتله باندې کوکنار هم داسې و چې بازار یې ګرم و، خو لیکن په هغه وخت کې دی په قاچاک باندې اړول کېږي د یو هیواد څخه بل هیواد. لیکن انج چې ده، انج موږ کولای شو چې خرید و فروش په هم داخلي بازار کې بغیر د کوم ستونزو څخه ترسره کړو، او هم نړیوال بازار عموما کې دی. انج چې ده دا ویل کېږي هندوستان ته، چې د هندوستان څخه بیا نورو مملکتو ته وړل کېږي، په نورو هیوادو کې د دوا په جوړولو صنعت پورې څخه استفاده کېږي. مختلف نوې دواګانې د څخه جوړیږي چې هغه انساني دواوې دي چې د انسانانو دپاره استعمالېږي، د مختلف افرازو دپاره حیواني دواوې دي، او همدارنګه زراعتي دواوې دي چې دغه ټولو کې د څخه استفاده ورڅخه کېږي. دا چې اوس د افغانستان اسلامي امارات دا پریکړه کړې وه چې کوکنار باید بند شي، نو ډېرو خلکو دې ته زړه شکړی دی چې مطلب انجه وکړي، د انجه روا کښته یې زړه شکړی دی، او دوی هم دا وایي چې موږ د هغه کښت څخه ډېر ستړي وو، خو څه مو کولی، موږ نه سو کولی چې د دې پر ځای باندې بل کښت وکړو. اوس خلک راضي دي، دا ته رسېدلي دي چې راسي د انجه کښت وکړي، او هغه ساحو کې چې حاصلات ټول شوي دي هغه موږ خپله خریداري کړې دي، تر تجارانو پورې مرسولي. یعنی دغه پروسه د بزګر څخه نیول تر تجاره پورې دا ټوله یو پروسه ده چې تکیږي، او ټول خوشحاله دي په دې چې هر یو ته خپل اندازه ګټه رسېږي، او پر هغه ګټه باندې دوی خوشحاله دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پر 13,000 2,140 2,010 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ډاکټر احمد نوید منځنۍ طب لوستي اته کاله په بیلابیلو روغتونونو کې وظیفه اجرا کړي، او په میاشت کې به یې زرګونه افغانۍ خپلې کورنۍ ته ګټه وټوړله، خو د نشې له امله یې دا هر څه له لاسه ووتل. احمد نوید وایي، سره له دې چې د نشې موادو په زیانونو پوهېدم، خو بیا هم د نااهل ملګري له لاسه په نشې موادو اخته شوم. دا چې احمد نوید خپله لومړۍ نشه له څه شي پیل کړه، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
دولسمه پورې عبدالرحمن پژواک لیسې نه فراغت لرم او بیا طبي متوسط غزنفر ته تللی یم. له هغې چې مې فراغت اخیستی ده په لنډ هغې درته وایم د ډاکټر معاون په صفت باندې فارغ شوي او بیا د کابل ډېرو شپخانو کې له دې نه خوا بیا روزګان کې مې هم وظیفه ډېره کړې. اووه کاله اته کاله مې هلته وظیفه کړې. جمهوریت وخت دوه وخت کې دلته فلپین د خلکو سره ما کار کوو. نو ما شم ښه و هر څه ښه و. سهار به راتلو وظیفې ته، مازدیګر بسې لاړو. د موږ کورو سره یو چوکیدار و. نو موږ به دا د منطقې ځوانان ټول لاړو، دې چوکیدار سره به کېناستلو. د شپې به وروره جانه تر لسو یوولس دولس بجو پورې به ناست و. دا بدبخت به دې نیشو باندې د سر و. نو موږ هم نوې ځواني و، هغه وخت عقل هم دونه پوخ نه و. اوله کې چرس به موږ وویل، بیا وروره جانه تریاک یې ویل. موږ ویل راځه، خو څو خو بیا په زور در باندې نه وایي، دا یو ور د استعمال یې که خو بیا خو نه کوي. په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو. دا ټول بد ملګري له بدو ملګرو سره ناسته پاسته دغه مشکلات راولي. بیا وظیفې هم پاتې سوې هر څه نو تر نن ورځې پورې. او ډېر سړی خپله بیا وظیفې کې ناغېړي کوي. هغه وخت کې چې کوم د وا د وظیفې د رسمیاتو ټایم ته هغه وخت کې دېشي ته ضرورت لري. یا ورځ دوه ورځې درته تحمل وسي، خو یا ورځ به اوسېله وکړي، دوه ورځې درې ورځې نه وظیفه ده کنه، غواړي کار غواړي. په ارزګان کې و تقریبا جنګ سوی و، زخمیان یې راوړي و. او هغس وخت کې ما سره نشانه وه. په همغه ایمرجنسي کې و موږ ډېر بد حالاتو، ډاکتران ټول په زخمیانو په هغه اخته و. نو ما کوشش کوو چې زه ځان له دې جو باسم او ځان ته نشه پیدا کړم. باید چې ما هلته خدمت کړی وای، هغوی هغه کړی. په هغه حالت کې یو ورور دې زخمي پروت یو هغوی، او ته هغه هم پرېدې په وینو کې په هغه کې، او بیا له غږې نه ځان باسې، بدبخته شي پسې روان شي. داسې یو بدبخته شی ده چې خپل ځان ته سړي غوسه راځي، د کورنۍ خو لا څه کوي. ما خپله دا درس ویلی و، دا وظیفه ما ډېره په سختي لاسته راوړې وه، او دې نشې په ډېر کم وخت کې ما له لاسه بېرته وویستله. تقریبا 13000 روپۍ مې معاش و، او په هفته کې یو درې شپې نوکري والي راتلله، 1500 نوکري. نو تقریبا 2000-3000 داسې جوړېد. دا خو داسې یو بدبخته مرض ده. سړی هغه اعتبار هغه هم له بینه ځي کنه. نو د موږ د کور څنګ کې دوکان ده، چون په دې عمل مې هم کړی ده، خو منطقه کې مې ډېر ښه وخت تېر کړی ده. هغه دوکاندار راته ویلې، وایي لاړ شه، وایي ځان بستر کړه، وایي دا زوی دې سیده اوس په خبره پوهېږي. دا زوی سره د ماشومان وسې جنګ و کې هغوی ورته پیغور وکړي چې پلار دې پوډري داسې په ده باندې ډېر بد تاثیر کوي. نشه خو ډېرې بدې اغېزې لري په وجود باندې. تقریبا که درته وایم سې لسږې و اخلاص کړي وروره، چې شی په حافظه کې وه ډېر شیان له یاده وتلي. بس په دغسې غضبو اخته یو کنه، ښه کور، ښه پلار، ښه مور، ښه زندګي.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي، نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، کیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي، او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي، ورته ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ، هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي. نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه وروستي برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې یاسین خان د اکرم خان میلمستون یا حجره ته ورځي. اکرم خان خوشاله کیږي او تود هرکلی کوي، خو یاسین خان ډیر په قهر وی او اکرم خان ته اختارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولی د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولی په قهر دی او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلی؟
ولی ما څه بد رسولی دی چې داسې راته په غوسه یې؟
بد لا تور وي که سپین، ټول وطن دې وران که.
یاسین خان دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم وطن مې څنګه وران کړو.
وایي څه لې مړه کړه، دی لا بدي نه بولي، د وطن ټول ځوانان دې تبا کړل، ته وایې څه بد مې کړي دي؟
یاسین خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر یې او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لرې او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ورباندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډر اخته کړه، اوس مجبوره دي چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسې چې خپل زامن له نشو نشي راګرځولی، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته بازار خرڅې او زموږ ځوانان به پی وژنې، بیا وایې چې زما ګناه نه ده؟ ته پیسو په سترګو ړوند کړې، که ستا زوی پوډري شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکړې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ماته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کېږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی دې په سمه پوکم، که دې په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کړې بیا به د کارخانه سوځول کېږي.
د چا پلار یې هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی. که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کړې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوه کړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس د ولس زور ته ګوره. زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړه چې نن ډیر فرمایشونه لرو.
دا د حاجي صاحب خپل وس کوو، نو نور څه وکړو؟
باز ځان دغه خبره کوم چې خپل وس وکړي. ریختیا یو بل خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله حاجي صاحب،
که تاسې ډیر کار وکړه په بله میاشت کې مو معاش در جګوم.
یار حاجي صاحب، کور دې ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره حاجي صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشیش هم درکوم.
یاره دا خو د زوی زیره ده، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطایې؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده؟ خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ ویم دومره ډیر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او ناری وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبرو.
زمون کلیوال خو به نه وي ورسره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا د موټر ته درخیږم. ای هلکانو، وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه. هله ژر وتښتئ، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ.
خلکو هله تیل راوړې او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوان ونه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته اور واچوئ، ژر کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.